یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم او غرمه مو پخیر. نن د سیشن به ورځ ده د مرغومی جدی دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د کندهار شار او سپین بولدک ولسوالی پر لاره تیر شپنه وخت د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سیوی چې ډیرای شزی او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزی او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه شزه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګی هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی و لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي و، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دې کار یې په ملي او نړیواله سطح سلمانونه پاره ولیدی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبی کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبی کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی یې حاجي خوشحال نومیږي دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سلو ته ورسیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي ګڼي. د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سو راپورونه په اړه د پاکستانی چارواکو پر اندېښنه مرکه هم خبرو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
دا هم وري چې په کندهار کې د انجي کرکیله زیاته سوې ده.
سږ کال بیا هم په دې خاطر وکړو چې دا د اصل وخت دی، دا روشبو کې هلته دا قوي سي برش شي. دا
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتنه په افغانستان کې دا مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدون کې دي. د پاکستاني چارواکو د تورونو په دوام د پاکستان دفاع وزیر ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خواجه آصف دا خبره د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دا کار داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت فیصله کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. دا هم په دې اړه راپور
د پاکستان پر ضد د افغان خاوري د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. خاغلی آصف تیره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلی په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړ او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډۍ او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال یې دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه ده ورکړې. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان دغه شان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم له خپلو ژمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو له جنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوې رد کړې وي.
عمردل چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سوي راپورونو په باب پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې ده. د دغه هیواد چارواکو په وروستیو ورځو کې د افغانستان خاورې څخه پاکستان ته د ورپیښو ګواښونو په اړه بېلابېلې ادعاوې کړې دي، خو آیا دغه ادعاګانې واقعیت لري؟ پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد څخه په دې مرکه کې کړې دي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره درلود په هغه کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپله په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژۍ د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه، ځان یې غني کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیکه ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل. اوس په خپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کرلې دي.
بلې، همدرد صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورنډ کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یوه سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلی د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپله که چېرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدار صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا 30 کلونو کې، په 40 کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا ادعاوې چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی، نو د دوی دغه ادعاوې تر ډېر حده پورې بې ځایه دي. لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
افغانستان کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو له لوري له بندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پوهنتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پوهنتون بنسټګر نوررحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پوهنتونونو سره په خبرو بوخت دي.
روسه له هغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابرې وي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکي او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. ښاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په ویب پانو کې موجود وي.
د پوهنتون لپاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنې سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پوهنتونو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پوهنتون سره ملګري شي او یا د خپل پوهنتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره یې زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هرکلی کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عاقلې معیار ازادي راډیو ته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن له زده کړو څخه د محرومو ښځینه محصلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناسته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیې پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځئ د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او په طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندۍ په 9 په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر 6 پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په کندهار کې د انجی کرکیلې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجه کمه خوري غواړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیم جریب ځمکه د انجی بوټي کرلې دي. دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي له آب و هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د ده په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دون اوبه نه غواړي، اوس سږ کال دا پر حاصل ده خیر انشاءالله، چې موږ یې ښه درېیم کال دی. سږ کال بیا امبار په دې خاطر وکړو چې دا د حاصل وخت دی، دا رشد وکړي، هلته دا قوي سي بره ښه شي دا ورکړي. تقریبا یو کیلو یې د یو نیم سلو ډالرو سره نیولې، بیا در درو سوو د درې نیم سوو ډالرو پورې شته. په دې کې بیا سپینو سره شي داسته، ځینې خارجي تخمونه، ځینې وطني تخمونه په دې خاطر باندې پارک ډېر پکسته. مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصلي کې دا د ځمکې سره زر دي، هم مثال که یو سړی خپل وس ولري چې کښېږدي په کور کې کښېږدي، اته مثال شل بوټ کښېږدي، د دوی د شل بوټ سره تقریبا لس زره پنځه لس زره افغانۍ عاید دی ترلاسه کولی شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده. دغه بوټی تر کرلو وروسته په درېیم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځینو هغو ولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشي او وکرل شي، او یا خلکو ته همه په هوی له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی، په هغومره اندازه وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسلان وایي د انجی بیې لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دغه خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي دوی سږ کال یو سلو پنځوس کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لېږلې، چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجی درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دښتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیکمرغه باید ووایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي، او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالۍ کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي، دولت هم د دې حمایه وکړي او فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته، نو دا به انشاءالله ښایسته محصول ولري او په زمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي، د کورني بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کېږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري، او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. روسیه د دونیسک په بریټ کې د خپل دریش پیټو پوزیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د اوکراین پوز پر روسی پوزیانو د امریکا پلاس جوړ د هایمرس راکټونو په وسیله د غبرېدونې کړي دي. نور لا سفی ولاستانک زینه.
د روسیې پوز د جګړې په یو نادره اعتراف کې ویلي، د اوکراین د پوز لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتي پوځي اډو د اوکراین د توغندیو په برید کې د دوی درش پېته پوځیان وژل شوي. روسیې وروسته له هغه د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې د اوکراین پوز او روس پلوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبې په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل،
جمهوریت کې مکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتي کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندي وویشتل. د روسیې هوایي دافع سیستم دوه هیمارس توغندي شنډ کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره درې شپېته تنه روسي سرتېري ووژل شول. د وژل شویو سرتېرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکراین په بیلابیلو سیمو او پلازمینه باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې د جنوري په دوهمه باندې د روسیې څلور څلوېښت راکټونه په هوا کې په نښه وشتلې دي. خو د پلازمینه کیف ښاروال ویتالي کلیچکو منلي چې د روسیې په راکټي بریدونو سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې له امله یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو بې برخې شوي. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل لس میاشتې وتلې سره له دې چې د اوکراین په جګړه کې اوکراینی او روسي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي، خو روسي ځواکونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپلې ژمنې تازه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي، اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې یرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زلنسکي سره غږېدلې، له اوکراین سره یې د کلکو مالي مرستو یادونه کړې او ویلي دي چې له اوکراین سره د 300 میلیارد یورو د مرستو بهیر به ډیر ژر پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخیته بیا هم شرغ لاست په پیل کې ملالی بشیر څخه اوروچی د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو د افغانستان په اړه څخه خبره کړي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبرې وکړي. دا وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه، د طالبانو دې پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې له کاره د شوزو مخه ونیسي، د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځنډوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیره رامنځته کړې چې خلک بل خوراکي توکو، زده کړو، روغتیا او نورو مهمو خدماتو څخه بې برخې سي، ځکه د افغانستان نیمایي نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او پوهنتونونو ته د شوزو د تګ د بندیز په ګډون د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. آی نیوز پرونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منزوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینی او همدارنګه له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. وروسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجي نور الدین عزیزي ویلي، حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دا یې نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. وروسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړې چې له ښځینه کارکوونکو پرته دوی نسي کولای میلیونونو کوچنیانو، ښځو او نارینهو ته مرستې ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون له مخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. تراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې شوې. خلک ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سرک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل، شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او غرانی سیمه ده چې په خوای سرک نه درلوده ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپلو وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شلت دره ده، 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ. الحمدلله دغه 1 میلیون 1 لک روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په زرها ولسونه دوسیږي. د هغو لار جوړه شوله ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوي دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک په رغونه کې په سلګونو بېروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې وه، چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سرک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سرک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت ته راکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبدالحمید مولوی صاحب د نورګل رسول امر بالمعروف محتسب ما مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ او مونږ با غم او خادي ته بنش رسیدلې الیا به کوم مریض او غو هسپتال ته رسیدګي دا غینه کيده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زې باندې خندونه به زینه و شپې به ملار کې کېدل ما دیګر به روان شو ماستن به رسید 1 بجه به رسید 2 بجه به رسیدل کنه کله به زه په زه به ډېر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس مونږ ته د دې ډېر شکریا ادا کوم مونږ سره ډېر احسانات شوي دي مخکې به 3 ګنټو کې رسیدلو او نیمه ګنټه کې رسیږو مونږ هلته.
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سرک جوړیږي چې د کونړ د یو شمېر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سرکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې نوي لرغوني آثار کشف سوي دي. دغه لرغوني آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل سوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازمي اقدامات سوي دي. سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې نوي کشف سوي لرغوني آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې یاري تقریبا داسې کوه حدود د 2.5 کرو په داسې قدامت لري. د اسلامي دورې اثر دي.
دا کور د مدرسه د چی دي نظامی جای ده ملکی جای ده چی شي ده د تاسو لرغون پوهان څه وای؟
دا خو یو هغه د شغونډي غونډه ده تقریبا داسې سوادانی مستلی کورونه نو یې څه تاسو باندې ده به نو د سیمه خلکو आवाज راکړه دا داسې ځای تاریخي ځای ده د سیمه باج غاصر کومه دغه قدیمی یا داستانی سم چې کومه قالایم دي دا ستدي کې په مش پنګري مون تراغلې نو بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هدا توښ څه ساه تم راغله دا یو کته د سپیټ څه بیا دې ته ورته چې دا ځې دا داستانی سم ده.
کلیوالو چې په کلی دلیو کتیبه په کلی دلیو لیک په کلی دلیو چې په کلی دلیو تاسو خبردار کې دا داستانی سم ده لرغونی سم ده.
نو دا کوم چې چې دغه خدای شي دغه اجونی کې خاورې چې نسبته غو نور جوړه ته پالتي دې ته یو مثلا سیم پاسيوي دا چې نور هغه د موږ تاسو کو جوړي ورته وایو ما چې نور هغه دې مونږ یو یا د شنو کو زړې چې کومه غوډه ده او ټوټې علایم دي همدا کوم نه خلک راځي به ولا غشي مخکمه دې چې کومې سپینګر او خلک نه خلک به دل غشي دا چې به کې دي نه خلک نو طالع لمن دا شي حیات راوښتو او دې نتیجې ته ورسېږي چې دا ځای مستانی سیمه ده.
سمیم صاحب تاسو د دغه آثار د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولای؟
نو خدای غوښتل چې کله یې مال تر هغه وروسته د امنیت مندانې څخه استخبارات سره موږ غوړېږو په راتلونکي کې. هغې مرکز هم هدایت دا و چې تاریخي سیمې چې لوګر په هر کوم ځای کې نار کې به 2 ساعته شي. نو لپاره بیا وار په وار دا تقریبا 2 میاشتې کې موږ امنیت مندانې د سوالې سره خبره کوو.
د لوګر لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس رفیع الله سمیمو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو صدا ارزو ده چې دا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یار نو د مریضان بچيري وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو دا زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د تارتیا لرو له طالبانو ته مده ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو سیبند سوی دا سیل کچھ سیمور کی نو دا بچوخ پالکی کی کار نہ کئی پ انٹرنیٹ کی مودم نہ پیسے نہ لرو سیمگا فیس بک کی و گورو نو آزادی رادیو سیمو ډیر خپای ول کچھ سیمور کی نو ایواز آزادی رادیو تے موږه کی تر خلکو پوری رسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سردار محمد کلمیا د هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم مشر د هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکه بغیر له افغان بیسیم بلایی شبکه کار نکوي. نو موږ هیله داده چې موږ راخ لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو سره دا ارزو ده چې دوی دی ته ولې نه ګوري. دا په افغانیانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. نو له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانیانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د افغانیانو غږ واوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. دا هم د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تېره شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او 14 نور ټپیان سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سی وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لښ پرم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کاري په ملي او نړیواله سطح سلمانونه پاره ولیدی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رات کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبی کوریا سره د ګډو تامیناتو په اړه خبري کوي. پرون د جنوبی کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل ل امریکا سره د یو ګډي پوزي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوختي. شغل یون چوسان ایلیو رسپنې ته د غراز ویل چې په دې مانورې کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگي وسلې وکارول شي. د دې مانورې موخه د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بلل ده. خو د یون د مرکه له خبرېدو وروسته پرون خبري اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبري نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نمیږي درې مینمنی لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نمیشی دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناءالله پر خبرو خبرګون شوډلې او ویلي چې افغانستان بې سیشتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړه خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستانی چارواکو دا ډول ادعاوي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناءالله څرګندونې بې اساس او پارونکې بللې او ګواښي کړې چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ورمورس په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره ټي ټي پی ته و چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د پاکستان په خبره کې تروریستي بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پي د 2020 کال له اگست څخه د 2020 کال تر اگست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 219 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2020 کال د اپریل په 14 د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباري تشریح کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پی وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا 1.5 نور ژوبل شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښتل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلانوي او تر سره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو دی د سیاسي چارو شنانده او لیکوال عصمت قانې او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد. دوی ته هرکلی وایم. او لومړی که ښاغلی قانې، تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ ناندري څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
خبره دا ده چې دغه دواړه پروژې په پاکستان کې ډیزاین شوي، هلته دغه شولې په اصطلاح د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوي، یعنی مرحله عملي مرحله ته راکده. افغاني طالبانو پروژه وه که پاکستاني دغه، یعنی دا په وزیرستان کې که موږ تاسو دغه کړی ده بل د مومندو ایجنسی خوا ته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدلو چې دوی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دوی د زیږیدلو سیمه وه، دغه دوی د راپورته کیدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه کاپلې تللې راتلې افغانستان ته، له افغانستان د تللې وزیرستان ته، او دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدلو چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دوی عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسته به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه آزاده پاتې شوه. نو چې آزاده پاتې شوه د پیل لپاره دغه شته، دغه حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب او بخشي استاذ یې له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمېر دور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصر له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیش کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوئ چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوي دي، افغان طالبان بدل شوي دي؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلي دي، ځکه چې هغوی ادعا داده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوي دي په ځای د دې چې بل ځای جنګ وکړي، اوس د تورې مخه د پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګورئ، دوی قطعا د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دوی د یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دوی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دي ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي، او هغوی هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مو مخه ګرځول کوپه ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه ده کړو. موږ سټیټ ټو سټیټ، یعنې دا د ټولو افغانانو دولت د دولت په سطحه باندې، دولت غواړو د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خنابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نه حل کړو، اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و. نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان د دوی دا 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 دی ولا بیش تا چې طالبان پر شاک ته پیچ د خلک دغه کی علي زر کوي د خلک ورکاش کوي د دوی شته د دې استخباراتي کړي دا اوسم په کابل کې موجود دي چې پاکستان پر شاک ته پیچ د خلک راوړي او په دغه سیمه کې سرخوګي دي ځکه دا سرخوګي د پښتنو په خاوره باندې د جنگ د تداوم معنا د سیمه قطن طرفدار دي.
درست ډیر مننه شاغله همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی د ناندری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیدا شوي دي په وروستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر دا څومره جدي دي او څه فکر کوئ چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواوو اړیکې خراب شي او که فکر کوئ چې یوه حل لاره به ژر ورته پیدا شي؟
سروان صاحب تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپلو ستراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایډیالوژۍ، افراطي ایډیالوژۍ چې دی هغه وروزلې، نو ایډیالوژۍ چې کله دوی تقویت کړلې هماغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو، کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو، هغوی چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د اسټبلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسۍ سره پیدا شول. همداراز د طالبانو ایډیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایډیالوژي تمویل کړله یا ملاتړ وکړ او دغې په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې نظام رنګول دي، ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندوستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټې کیږي. نو په دې اساس باندې د دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي قوم ولري، نو دوی دا کار وکړ. لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایډیالوژي چې دوی تقویه کړې وه، هغه ځکه هغه ایډیالوژي دوی کړې وه، حمایت کړې وه، هغه ایډیالوژي بیا چې کله خپل سمر ته ورسیږي بیا هغه لزان خپل خبرې او خپل پلانونه لري. نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده دا په تیرو شلو کلونو کې ټي ټي پی په دغه قبایلي سیمو کې د وسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کاله د دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي. که څه هم د وسنیو چارواکو د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څه نږدې دي، د پاکستان اسټبلیشمنت او ایسای ته نږدې دي، هغوی په زړه یا په هغه کې به دا فکر وي چې دغه موضوع حل کړي یا هدیا خل دغه خلک پاکستان ته ور وسپاري یا د منځه یوسي. لکه دغسې یو هڅه چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ باندې په کابل کې چې کوم مذاکرات و د هغې په ترڅ کې وشوله چې بیا ونه منل شول او د هغې نه وروسته تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پي قمندانان چې دي هغه ووژل شول. دغسې یو هڅه ده، خو په مجموع کې کوم جنګیالي چې دي چې تعداد یې تقریبا د 50,000 نه تر 100,000 دی او هغه تقریبا د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي، هغوی د دغه طرف د طالبانو سره اوږه په اوږه جنگ کړی دی. نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کی او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
قانی صاحب، آیا فکر کوئ چې دواړه خواوې، افغان طالبان او د پاکستان پوز، به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي. ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تمه هم نشي کېدلی، ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي دغه امکونه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال و.
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نښه کړو، منظور یې ممکن پاکستاني طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي؟ لکه په سر کې چې ما وویل تېر کال په خوست کې حمله وکړه، د کونړ په شلتن حمله وکړه، دا ډول حملې
زه فکر نه کوم چې دې د پاکستان زړه ښه کړي. که دا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کی، بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بیخي جواز پیدا کړي او د دغه خلکو حمایت به زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنګیږي. دا د رانا ثناءالله خان سیاستوال دی او هغه سې درېیم لا سیاستوال دی. د ده خبره څوک د ده په خبره باندې اتام هم نه دغه کوي ماتوي، ځکه دی دغه دی د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی. دغه مسله د پاکستان له دغه سره ده، د پاکستان له پوځ سره ده.
بله، خو د کورنیو چارو وزیر
سیاست مداران رمباڑی دی چار جائے بہرانی پالیسی کی دی پاکستان گندنا سیاست مداران لاس نہ لڑی دی ہند سر پروابی تھوکی افغانستان سر پروابی تھوکی دی ٹوریزم پہ مسئلہ کی دئی چھ پاٹا سم یا افغانی قبائلی سم چی اسلام آباد لخواست ادارہ کے دلی دا ټول دغه سی دغه و د دې پالیسي پالیسی هیڅ څو کم نه د پاکستان پارلمان جوړ کړی دی، نه د پاکستان دغه جوړ کړی دی، بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی دی، نه د پاکستان د اقوام او قبایلو د دغه پالیسی په دې سکه څه اثر و دغه سیاستونو څه اثر دا مستقیما د پاکستان د پوځ په لاس کې. په لحاظ د زه د رانا ثناءالله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم او مال بسیم نه.
بله، ډیره مننه قانع صاحب.
بله بله
همدر صاحب، د پاکستان په اړه فکر کوي آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیږي، څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اسخملې شي که خصوصا که دا ډیره اوږده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنیو واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي تر ډېره حده د پاکستان په هغې کې لاس وو، او دا تحولات له بده بخته نظامي وو.
نه وبخشه، زما منظور د پاکستان په داخل کې د اوږدې چریکي جګړې دی. آیا پاکستان په خپل د داسې یوې جګړې توان لري، یعنی زغملی شي، تحمل لولی شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړې توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه جوړ کړل، ترهګرۍ ته، اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړل. نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي، ځکه موږ د دې ښه مثالونه چې دي هغه د 2000 تقریبا نهم نه تر 2015 کال پورې وو چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه څپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدر صاحب همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیاردونه ډالر مرسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس پشان خراب نو.
زه دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه یو حالت راغلی دی، هغوی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د اوږدولو لپاره ځینې کارونه کړي دي. هغه که د لال مسجد مسله وه، هغه که د ضرب العضب یا رد الفساد کوم عملیات وو، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینې ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړله چې موږ د پاکستان د پوځ تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه سی یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی اراده د دې اوسني حکومت د پی ډی ایم چې دی، چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوه را وست او عمران خان ایسته کړو د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وینو. زه فکر کوم چې دوی د نوې پروژې او د نوې ډرامې په فکر کې دی په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایلو ته ځواب ویلی وي او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وي. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویان وو هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته یې خوشې کړ. بیا هغه یو نست خپور کړ چې هغه ته یې ورکړی وو چې تاسو و په دې سیمه کې حتی د ان پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو دغه د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه نړیوالې حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات
قانی صاحب داسې ادعاوې هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستاني طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام وکړي. دا شی څومره ممکن دی؟
کچیر تا روحتیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده ترسو پوری چې لماسکاو واشنگتن څخه وکینی شوی تر اوسه پوری سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړی دي مستقیما د دوی هغه امر د ماسکاو نه دی کراس کړی او پاکستان هم څه کړی دي د امریکا پر خلاف یې نه دی کړی. په دې تیرو شلو کالو کې ما غوښتل د امریکا په قمانده باندې طالبان دغه کړی دي د امریکا سره په تفاهم له امریکا سره پیسې اخیستلې دي. کوم مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نه په دغه د امریکا په امر ورکول دي هغه د روډ میپن او د هغه د پالیسي
د امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوځیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوځیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوځیان ووډي لزیاولک سره خپل سفیرم په واقع دا سپیر مسایل ست کچې دا بنوس نن بنی نن
نتیجې څه شو ګټې څه وکړ. یعنی امریکا تر یو تریلیون ډیری پیسې له لاس ورکړې 2000 عسكر وشل شل
خبره دې ستګ ده دا نتیجې بنن نه سبب دی بل ول به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجې دا غشې شو.
همدرد صاحب ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پی واقعا ملاتړ کوي او که کوي تر څه ده؟
زه فکر کوم چې کسړی حقیقت وای په یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویل چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلی وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشوله چې په هغې کې 1 نفر امریکایان ووژل شول او یو لبناني دبل جاسوس دغه کار وکړ. هغه حکیم الله مسعود سره د هغې ویډیو راووتله. یعنی هغه اول ځانمرګې برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پي د خوانه وو. یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې یعنی په دې سرتیرو کې هغوی یو فکر دی. هغوی وایي چې موږ په فکر باندې یا په ایډیالوژۍ باندې دا کار کړی دی او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي او دا د دوی ملګري د دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایسای سره خواخوږي یا د ایسای نفوذ په اوسني حکومت باندې څرګند دی. مدرسه ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پی هغه مشهور قومندان چې په پاکستان کې ډېری پیچلي حملې کولې د میروت هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول نو دغه سړی رهبری کول. دا سړی وژل شو په خندار کې د دوی دوه قومندانانو وژل شول. همداراز په کونړ کې د دوی یو مشر و چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران زه نه وایم څه هم دا د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کوم اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډېره توند وه. یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره مغږی او خواخوږی موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخته واړی نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي
ډېر مننه سلامت اوسئ قانی صاحب ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و هغه جنگ د ډیورن کرښې اخواته یا پاکستان ته روان دی تاسو څه فکر کوئ
زه په دې کې دغه یم یعنی زم دا اندېښنه لرم چې دا جګړه شاید چې راواوړي د پولې دې خواته ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري که نه یو پټه قومانده لري او پټې قومندې دا د بدسرکو د جګړې د بدسرو یا د جګړې د لمبو د بدسرکو دغه دغه چې دی د تګلورې دې خواته راړولی دا سړی محسوسوي زه په اقتصاد ناامنی سیاسي بې ثباتي او دغه سينور چې دغه ځینې پاکستان په فضا باندې مسله
بله په همدرد صاحب تاسو فکر کوئ چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالېدو په حال کې ده
زه فکر کوم که تاریخ ته وګورو له بده بخته په تیرو شلو کلونو کې دا جګړه د ډیورنډ کرښې او دواړو غاړو ته وه او د یو خاص اهدافو دپاره تاسو کتل چې دغه وې جنسیانی چې وې هغه په خیبر پښتونخوا کې زام شولې ځینې ستراتیژیکو اهدافو ته د پاکستان پوځ ورسید دا سیمې خارداري چې دوی وغځاوه ځینې نور کارونه یې وکړل زه فکر کوم جنگ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته روان و او اوس غځېږي نه بلکه د دې لمخ کې هم وو تاسو
وقفه راغله جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی اوس فعلا د خپل په افغانستان کې جنگ نشته به می چاودنه نشته لیکن جنگ نشته یو قوي جبهه لکه په خوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان وو اوس نشته البته داشته خو په هغه حد کې نشته
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنې کیږي په پاکستان کې بموي اوس البته هم کوم جبهه دوی نه لري کوم ځای نه لري ټي ټي پی البته کوم ځای نه لري دوی بریدونه مالته چي دي چي کیږي زه فکر کوم دواړو خواو ته به د جنگونو روان وي
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن دولي کول اسمت قانی او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
ابو باپ چنگڑو کی گزران سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مخوڑ دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے.